په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو خبرونه زنور یاس نوري د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو کوم. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر هغو به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وساتي چې له دې هېواده د ټولو امریکایانو ایستل بشپړ شوي نه وي. ملګري ملتونه وایي له افغانستانه د 300 بهرنیو کارکوونکو درېیمه برخه په موقت ډول قزاقستان ته لېږدوي. د امریکا متحده ایالاتونو د نړۍ له مشرانو غوښتي چې راتلونکي میاشت د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته د ورتګ پر ځای خپلې ثبت شوې ویډیوي ویناوې ورواستوي. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر هغو به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وساتي چې له دې هېواده د ټولو امریکایانو ایستل بشپړ شوي نه وي. بایدن وویل انکه اړتیاوې د اګست له 1 چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکل شوې په دې هېواد کې پوځي حضور ته دوام ورکړي. ولسمشر بایدن له امریکایي ای بی سی نیوز ټلویزیون سره پرون چهارشنبه په یوه مرکه کې هغه انتقادونه چې وایي له افغانستانه باید د خلکو او ځواکونو د ایستلو لپاره پر پلان ښه کار شوی وای رد کړل. دغه انتقادونه وروسته له هغې زیات شول چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو سره د تاوتریخوالي او ګډوډیو صحنې چې په زرګونو کسانو د کابل هوایي ډګر ته مخه کړې خپرې شوې دي. ولسمشر بایدن وویل متحده ایالات به له ټولو امکاناتو کار واخلي چې د اګست تر 1 پورې له افغانستانه د ټولو امریکایانو او افغان همکارانو ایستل بشپړ شي. بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې که تر ټاکلې نیټې وروسته بیا هم یو شمېر امریکایان هلته پاتې شي اداره به یې په ایستلو کې مرسته وکړي وویل که امریکایي تابعه هلته پاتې وي نو به موږ هم هلته حضور ولرو. د اسوشیټد پرس آژانس د راپور له مخې کله چې طالبانو ټول افغانستان ونیو تر 15,000 پورې امریکایان په دې هېواد کې ول. په کابل کې امریکایي پوځیان له طالبانو سره په خبرو دي چې د کابل د هوایي ډګر د داخلي دو چارې اسانه شي. د امریکا دفاع وزارت وایي جان کربي پرون په واشنگتن کې وویل د هوایي ډګر پر لور په لارو کې د طالبانو امنیتي پوستي او بندیزونه د دې سبب شوي چې یو شمېر کسان تر هوایي ډګر پورې ونه رسیږي.
د طالبانو له قمندانانو سره د میدان د بهیر د نظم خاطر په منظم ډول په ارتباط کې یو، ټول موږ سره مرسته وکړي.
سپینه مانی د سیشن به پورز ویلی چې طالبانو له دې سره موافقه کړې چې د هغو ملکي افغانانو مخه بنه نیسي چې د طالبانو تر راتګ وروسته له افغانستان وځي. د طالبانو لخوا د افغانستان تر نیولو وروسته ملګري ملتونه له دې هېواده د 300 بهرنیو کارکوونکو درېیمه برخه په موقت ډول قزاقستان ته لېږدوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریچ پرون چهارشنبه وویل چې شاوخوا 100 بهرني کارکوونکي به په موقت ډول د قزاقستان لوی ښار الماتی ته ولېږدول شي. نوموړي خبرلان ته وویل دا موقتي اقدام دی او هدف دا دی چې ملګري ملتونه له زیات خنډ پرته وکولی شي په افغانستان کې بشري مرستو ته دوام ورکړي او هم د خپلو کارکوونکو په وړاندې خطرونه کم کړي. دوجاریچ ټینګار وکړ چې ملګري ملتونه ژمن دي چې له افغانستان سره به پر دې هېواد طالبانو له واکمنېدو وروسته هم بشري مرستو ته دوام ورکړي. طالبان ویلي چې د ډیپلوماتانو او د ملګرو ملتونو د کارکوونکو ژوند به خوندي کوي. ملګري ملتونه او مرستندوی ټولنې په افغانستان کې پر بهرنیو کارکوونکو سربیر شاوخوا 3,000 افغان کارکوونکي هم لري. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند د غراز وویل د افغان کارکوونکو د امنیت د خوندي کولو لپاره مهم اقدامات کړي دي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو کمیشنر وایي دا ټولنه باید د طالبانو تر بریالیتوب راوروسته د هغو افغانانو غم وخوري چې تر سمدستي ګواښ لاندې دي. الوا جانسن پرون په بروکسل کې د اروپایي هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته آنلاین خبري غونډې ته وویل
We should avoid irregular routes.
موږ باید د غیر قانوني لارو مخه ونیسو، د خطرناکو لارو چې د قاچاق وړونکو لارې دي. د دې پر ځای موږ باید خلکو ته د قانوني لارو غم وکړو چې هغه خلک چې په نړیواله کچه یې حمایت ضروری دی د اروپایي ټولنې هیوادو تراسي.
میرمن جانسن زیاته کړه چې اروپایي ټولنه به له پاکستان، ایران او تاجکستان سره همکاري وکړي چې افغان کډوالو مني. په پرونی غونډه کې د یو شمېر اروپایي هیوادونو استادو څرګند کړه چې دوی نه غواړي د 2015 کال د کډوالو ناورین تکرار شي. د بریتانیا صدر اعظم وایي نړۍ دې ته ګوري چې د طالبانو ژمنې به د دوی له عمل سره ورته وي که نه وي. بوریس جانسن دا خبره وروسته تر دې کوي چې طالبانو ویلي دوی له خپل مخالفانو غچ نه اخلي او د خزو حقوق به دوی په حکومت کې دی دوی لسیزه مخکې په پرتله متفاوته وي. بوریس جانسن پرون د خپل هواد پارلمان غونډه ته چې د افغانستان د وضعیت لپاره ځانګړې شوی او د غراز ویل بریتانیا به د طالبانو چلن ته ګوري چې د ترهګرۍ په برخه کې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې او د خزو د زده کړو د حقونو په برخه کې څه کوي. د اوتریش د کورنیو چارو وزیر وایي له جرمني او د اروپایي ټولنې له ډیرو متحدانو سره یې موافقه کړې ده چې د افغانستان اکثر کډوال په سیمه کې پاتې شي. کارل نیمار پرون د اوتریش په پلازمینه ویانا کې خبر اعلان ته وویل په سیمه کې د افغان کډوالو پاتېدل دا ګټه کوي چې افغانستان به یوازې نه پاتېږي.
د اروپایي ټولنې لپاره یو شی څرګند دی، په دې برخه کې ښکاره موافقه شته چې د 2015 کال د کډوالو کړکیج باید په هیڅ توګه تکرار نشي. د همدې لپاره موږ د اروپایي ټولنې له لوري یوې ګډې هڅې ته اړتیا لرو.
وروسته تر دې چې طالبان د اګست په 15 کابل ته داخل شول، د اروپایي ټولنې غړو اندېښنه څرګنده کړه چې افغان کډوال د دې ټولنې د هیوادونو په لور ورمات نشي. د امریکا متحده ایالاتونو د نړۍ له مشرانو غوښتي چې راتلونکي میاشتې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته د ورتګ پر ځای خپل ثبت شوي ویډیوي ویناوي ورواستوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازولۍ دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو 192 غړو ته استولې او ویلې دي دې ته په پام چې د کورونا وایروس دلتا بڼه په چټکۍ سره یاد کوي نیویارک ته د مشرانو نه ورتګ بل دې سره مرسته وکړي چې د عمومي اسمبلې اونۍ دغه وایروس په زیات سره یاد بدل نه شي. امریکا د غراز غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو نوري غونډې د هم په انلاین بڼه تر سره شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد ویلي کزنی هیوادونه بیا هم غواړي چې خپل پلاوی نیویارک ته ورواستوي نو کوښښ دی وکړي چې شمیر کم وي. تیر کال هم په نړۍ کې د خبرې شوی کورونا وبال عمله د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته د نړۍ مشرانو خپل ثبت شوی ویډیو ویناوي ور استولې وي. خبرونه ملازادي رادیو واوریدل ک غوړی دا او نور خبرونه په تفصیل ولولئ دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل دي خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوی خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له متحده عربی اماراتو څخه په یو ویډیو پیغام کې چې خپل فیسبوک له لارې خپور کړی ویل چې بیرته به کابل ته ستون شي. اشرف غنی روانونه یک شنبه له کابل ته راتم شو د مرستيال امرالله صالح ویل ولسمشر تللی او د قانون له مخې دای سرپرست ولسمشر دی. بلورته د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر کندهار ته یو شمیر نور طالب چارواکو سره تللی دی او په پلازمینه کابل کې داسې چارواکي نشته چې واک پلاس کې واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
نن د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده. دا ورځ په داسې وخت کې یو شمیر خلک لمانځي چې په کابل کې د واک خلا ده. طالبانو د شهر د یک شنبه په ورځ ونیو. ولسمشر اشرف غنی په پټله افغانستان ووت او پرون د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د بشري خواخوږي پر بنسټ شاغلي غنی ته په خپل هیواد کې ځای ورکړی دی. څو ساعته وروسته تر دې اعلان شاغلي غنی په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې پر دې کار کوي چې بیرته هیواد ته ستون شي.
زه د تخت او جلاوطنی قصد نلرم. اوس په اماراتو کې هم سو د وینو د بهیدو او ناورین مخه نیول شوی وای. په مشورو باختیم چې افغانستان ته ستون شم او خپل هڅو ته چې د عدالت د تامین زمونږ په هیواد کې د افغانانو د حاکمیت د ارزښتونو د بیاستنېدو او د واقعي اسلامي او د افغانستان د خلکو ملي ارزښتونو لپاره دی په ګډ مبارزه وکړو.
شغلی غنی زیاته کړه چې په تاریخ کې پخوا مولا محمد عمر، عبدالرحمن خان، امیر دوست محمد خان، امیر شیر علی خان او یو شمیر نور مشران و تلی وو بیا بیرته د ولس خدمت ته حاضر شول. ولسمشر غنی په خپل ویډیوي پیغام کې چې تیر شپه خبر کړ په کابل کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ.
زه د روانو مذاکراتو څخه چې د حکومت له خوا پیل شوی وي او سید ډاکټر صاحب عبدالله او نه ولسمشر کازی صاحب پر مخ وړي حمایت کوم. دا پروسه باید بریالی شي.
په کابل کې پرون د حقانی شبکې یو مشر انس حقانی له پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې ادارې شورا له مشر عبدالله عبدالله، د اسلامي حزب له مشر ګلبدین حکمتیار او یو شمیر نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو نور اکثر مشران په کندهار کې دي چې د سیشن بي په ورځ د قطر د سیاسي دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره د غشار ته ورسېدل.
د افغانستان د خپلواکۍ د 102 کال په درشل کې روانونه په جلال آباد، خوست، اسداباد او جنو نورو سیمو کې یو شمېر افغانانو د درې رنګ بیرغ په ملاتړ اعتراضونه وکړل. طالبانو له اکثرو دولتي ودانیو درې رنګ بیرغ لري کړی دی او خپل سپین بیرغ یې د هغه پر ځای درولی، خو یو شمېر افغانانو له دې سره مخالفت کړی دی. د دې مخالفتونو په ترڅ کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سېشنبې په ورځ په کابل کې د خپل لومړي خبري کنفرانس په ترڅ کې وویل چې راتلونکی حکومت به د بیرغ په اړه پریکړه وکړي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
د ازادي پڅپو کې اونیس پروګرام کې نن بیا هم د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کوو. د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې د ټاکلي موضوع په اړه خپل نظر د ازادي رادیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړي، او هم که پوښتنه لري کولی شئ له هغو میلمنو یې مطرح کړي چې د خبرونې ته رابولو. نن د افغانستان په 2 بجو د خبرونه پیلېږي تر 4 بجو پورې دوام کوي. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. لکه څنګه چې مخکې ویلو د خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو له هغه مخکې به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو چې تر ډیره د طالب چارواکو وروستیو څرګندونو ته پام اړولی. اسمت سروان د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو پانی اړولې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د دې خبرې په اړه لیکنه خپره کړې چې د ښځو حقونه رعایتوي. ورځپاڼې لیکي طالب مشرانو په دې خبره چې د خپل واکمنۍ په لړ کې به د ښځو حقونه خوندي کړي هڅه وکړي چې پر افغانستان د ولکې له کبله د نړیوالو اندېښنې کمې کړي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم طالبانو دا خبره له دې سره سره کړې چې دوی د ښځو د حقونو د ځپلو اوږد تاریخ لري. ورځپاڼې د طالبانو د ویندوی ذبیح الله مجاهد څرګندونو ته اشاره کړې چې د سه شنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه ته وکړي. د وویل ښځو ته به د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې حقونه ورکړل شي. نیویارک ټایمز په عین حال کې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار جیک سیلیوان څرګندونې راخیستي. نوموړی د سه شنبه په ورځ وویل طالبانو پر ښځو ظلمونه کړي، خو له دې سره سره دی له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د پریکړې دفاع کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي د بایدن حکومت به د ځواکونو له ایستلو وروسته هم په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت څارلو ته دوام ورکړي. نشتل انټرس ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د طالبانو لاس برای د روسیې، چین او ایران بریا بللې ده. د ورځپاڼې په نظر بد لوبغاړي تیار دي چې د امریکایي پوځیانو د وتلو له کبله رامنځته شوې تشه ډکه کړي. نشتل انټرس زیاتوي ایران، قطر، روسیه او چین لیواله دي چې د طالبانو له رژیم سره خبري او مشارکت وکړي. په وروستیو وختونو کې چې امریکایي پوځیان له افغانستانه په وتلو د پیکینګ، تهران او مسکو چارواکو د افغانستان د راتلونکي په اړه له طالب مشرانو سره خبرې کولې. فینانشل ټایمز ورځپاڼې بیا د طالبانو پر مالی ستونزو لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې پر طالبانو به ډالر ودرېږي لیکلي د افغانستان اسعار زیرمې کنګل کړی شوي، افغانستان ته د ډالرو انتقال درول شوی او بانکونو د پیسو ورکړه محدوده کړې ده. د افغانستان بانک رئیس اجمل احمدی چې له هیواد وتلی دی ویلي چې له امریکا او نورو هیوادونو څخه ډالر نور نه راځي. دی وایي طالبانو پوځي برای ترلاسه کړ، خو اوس باید حکومت اداره کړي او دا آسانه کار نه دی. احمدی چې په ورستیو کې د اشرف غنی د حکومت سخت منتقد وو، هغه اداوی رد کړي چې غنی له افغانستان ډېری پیسې وړل شوي یا خلاص شوي دي. د فاینانشل ټایمز له لیکنې سره سم د افغانستان 9 میلیارد ډالر چې په بهرنیو بانکونو کې ساتل کېدل د طالبانو له واکته رسیدو سره کنګل شوی دی. ټاکل شوی و چې افغانستان ته د دوشنبه په ورځ له کورونا وایرس سره د مبارزې په خاطر 4.8 میلیون ډالر مرسته ورکړل شي. خو د کانګرس غړو د ولسمشر بایدن له حکومت غوښتي چې دا پیسې ورنه کړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د خکلا مجله د بیا پایل پاړه د دې مجله مسول محمد یار یار سره مرکه لرو.
کله چې یو ملت دیموکراتیک نظام ولري الته باید فرهنګي پښتوانه ولري.
سید فخر الدین هاشمی ماشومان ته د خپل تازه چاپ شوی کتاب پاړه راتغږي.
دغه پیغامونه د اسدی لکه مخکې مرز وکړ درته لکه په وړو کې مالګ لکه په مړه کې هغه ذائقه.
د خوشحال بابا فکری بهیر د فعالیتونو پاړه د دې بهیر ل یو مشر ډاکټر خوشحال روحي سره مرکه لرو.
دته د غزغم پیدا کیدلو چې مختلف دغه نظریه چې ما تر اوسه زما د پاره ته ملل ورنو اغه نظریه دلته و ورو پاره باندې فکر وکړو.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو په لې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
شاعر او لیکوال یاسین خاموش وفات شو. نوموړي د شاعرۍ او لیکوالۍ ترڅنګ په بیلابیلو دولتي ادارو او رسنیو سره کار کړی و او په ځوانۍ کې په څو فلمونو کې هم رول لوبولی و. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ارواښاد یاسین خاموش له کورنۍ سره غم شریکي ښودلې او نوموړی یې وطن دوست او مبارز شاعر او لیکوال بللی دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په جګړه کې باید د غزنی ولایت تاریخي آثار ته تاوان ونه رسول شي. غزنی چې ګڼې تاریخي سیمې لري په 2013 کال کې د اسلامي ثقافت مرکز په توګه اعلان شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویلي دا چې غزنی ته وسلوال راغلي او د دې احتمال شته چې په جګړو کې د غزنی تاریخي آثار او سیمو ته تاوان ورسیږي دوی په دې اړه اندېښمن دي او غوښتنه کوي چې دا تاریخي سیمې د جګړې په سنگرونو نه بدلیږي او هیڅ ډول تاوان باید ورته ونه رسیږي. یاد وزارت له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د جګړې د درولو او د تاریخي آثارو د ساتنې په برخه کې د له دوی سره همکاري وکړي. د اوانګارد د افغانستان د تجربي فلمونو د لمړنۍ جشن په کابل کې جوړ شو. په دې جشن کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د فرهنګي بنسټونو د یو شمېر مسؤلینو او د سینماګرانو د هنرمندانو په ګډون د افغان فلم په تالار کې جوړ شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سینماګرانو فعالیتونه او نوښتونه وستایل. د افغان فلم رئیس سهرا کریمی په خپلو خبرو کې د جشن په اړه معلومات ورکړل او وی ویل چې په دې جشن کې څلور ویش فلمونه سیالۍ ته وړاندې شوې دي چې تجربي لاند فلمونه، انیمیشن او ویډیو کلیپونه پکې شامل دي. هغه وویل چې په اوسني شرایطو کې د فلم د جشنونو جوړول ستونزمن کار دی خو د هیواد یو شمېر سینماګرانو په همکارۍ افغان فلم د دغه جشن په جوړولو بریالی شو او د فلم جوړونکو او سینماګرانو د هڅونې او معرفي کولو په خاطر یې د دغه شان جشنونو جوړول مهم وبلل. د پروګرام په پای کې د هغو فلمونو ځینې برخې چې په یاد جشن کې جایزې ګټلې دي نندارې ته وړاندې شوې.
کلا مجله په 1901 کال کې په کندهار کې په لومړي ځل چاپ شو چې په شپږو کلونو کې 18 ګڼې چاپ شوې او ډیر مینوالي ورخپل کړل. خو له شپږو کلونو وروسته دا مجله بند شوه او بیا کلا د لوستونکو تر لاسونو ونه رسیده. له وګد ځن وروسته بیا کلا مجله پیل شوه او لومړنۍ ګڼې په کابل کې چاپ شوه. د دې مجلې له مسول محمد یار یار سره مرکه کړې چې په تیر کې د خکلا مجلې د فعالیت او د بیا پایل پاړې راتغږیږي. یار صاحب لومړی اداره ته وایي چې خکلا مجله څنګه را پایل شوه، یعنی هغه وخت کې کومه انګیزه باعث شوه چې تاسو دې باید یو مجله ولرئ؟
د مجاهدینو په وخت کې زموږ ملګرو ځینې فرهنګي فعالیتونه درلوده. بیا د طالب واکمنۍ مهال په کندهار کې هغه فعالیتونه سره منسجم سول، البته په ډیر مخفي ډول باندې د فعالیتونه مختصر ولل، کتابخانه و پټي مشاعره وی غونډي وی، ځکه چې هغه وخت اجازه نه ورته. بیا هغه وخت هم د مطبوعات او د بالخصوص د مجلې د اخبار د دې د چاپولو ضرورت په ټول افغانستان کې محسوس و، د ټولو ته معلومه ده، بدیهي خبره ده. هغه وخت ځینو ملګرو هڅه وکړه چې دغه یو مجله ولري د طالب واکمنۍ محل، اما هغه وخت بیخي امکان نه درلود. بیا کله چې په 2001 کال کې تحول راغی، نو بیا بنوا فرهنګي ټولنې فعالیتونه علني سول او شکلا مجله په 1998 کال کې را پیل سول. شپږ کاله وچلیدل، اته دېرش ګڼې چاپ سولې.
هغه وخت چې تاسو مجله را پیل کړه، چا مو لاسنیوی کاوه، چا مرسته در سره کوله چې بالاخره شپږ کاله مو دغه مجله چاپ کړه؟
ډیر ښه وځلیدل، ټول افغانستان کې په لارو بر کې نړۍ ته ورسېدل، او د هرې خوا څخه د دې سره قلمي، مانوي او مادي همکاري وسولې. خو جالبه خبره دا و چې دغه فرهنګي فعالیتونه یا مثلا ټولنې، مدني ټولنې او مطبوعات په دغه وخت کې اکثره پروژي و، یا مثلا د فندونو ورکول کېدل د سفارت و د خوا، د مختلفو موسساتو لخوا. په دغه وخت کې زموږ ملګرو اکثره وخت به دا تشویش ورسره و چې که موږ پروژهی کار وکړو یا د فند واخو د کوم سفارت او موسسه څخه، کبه سبا هغه نه د فعالیتونو مخته نستلای، نو اکتفا ملګر پر دې باندې وکړل چې ام دغه په بهر او په دننه کې د افغانستان چې کوم با احساس فرهنګي افغانان یې فرهنګ پالان دي، د حقوق په مرسته او خپل د مجلې د خرڅلاو د لارې به د امکانات سره برابر وو. نو اته دې شګنی په دغه ډول باندې چاپ سولې، یعنی واقعا افغانانو په ډیره علاقه مندي باندې د افغانستان د هرې سیمې څخه په ټول نړۍ کې افغانان و، هغو هم مجله اخیستل په خارجي کرنسي باندې، او هغه حساب منظم را استاوه، او په بهر کې چې کوم زموږ فرهنګي ملګری و هغه ډیر ستړیا ګالله، مثلا محمد صاحب توریالو په لندن کې و، عبد الله احسان په هالند کې، دغه سينور افغانان ډیر همکاري کوله.
کله چې تاسو شپږ کاله فعالیت وکړ، مجله چاپ شوه او مجله خپل مینوال پیدا کړل، بیا ولې مجله بند شوه؟
په کندهار کې وسلسله جنجالونه او سیاسي جنجالونه د چارواکو سره نقد و، اعتراضونه وهلو ټکول د خبرې رامنځته سولې، ځکه چې د فرهنګي فعالیت سره طبي خبره د تاسو ته معلومیږي چې فرهنګ او سیاست د ویس کې دوه مخه دي. کله چې فرهنګ یا د یې معنی ټوله ژوند، کله چې سیاست یا د یې ټوله ژوند، نو دا سره تړلې پدیدې دي. نو زموږ فعالیتونه به زیاتره وخت سیاسي اړخ به ډیر قرباني غالب سو، ځکه فساد به وو او بی عدالتي به پر دغه باوړان بی د ژغ پورته کول وو، او حالت ځینې کسان به وسیله نه درلوده، بیا په دې کې ډیر ستونزې او ټکرونه رامنځته سول. دغه ستونزې ټکرونه ټول سبب د دې سول چې د شکلا مجلې کارونه ټکنی سي، یعنی یو ځل د شکلا مجلې دفتر ته چې په مخامخ یو دولتي اداره و، حالته یو ځانمرګي برید وسو، د بینوا ټولنې ټول سامانونه لوازمات د سره ګډ وټ سول، و دفتر دروازه سره مات سول. بیا چې دغه ځای څخه انتقالېدل بل ځای ته، دا ډیره راته سخت و، ځکه په اقتصادي لازم دون امکانات نه درلود. په خواني ځای کې وو، اما غلطه هغه د یو دکان وو، د یو دکان څخه موږ دفتر جوړ کړی وو. نو هغه مالک یې ډیر ښه سړی وو، ډیر با احساسه باسواده سړی وو، هغه ډیره گزاره کوله، یو خو یې کرایه ډیره کمه اخیستله، بل به هیڅ ډول فشار نه راباندې وړي. بیا کوم بل ځای ته چې انتقال سولو، دا کرایه لوړه وه، نو د مجلې کارونه سخت ټکنی سوله. بیا په دا سیاسي فعالیتو کې اکثره ملګري مصروف سوله، ډیر ملګري مو پرسونل د بینوا ټولنې شکلا مجلې چې وو، هغه په لوړ زده کړو هم بوخت سوله، اکثره بهر ته په لوړ زده کړو پسې ولاړل. دغه ټول عوامل لاس سره ورکړي چې شکلا مجله ودرېدل.
یار صاحب، کله چې تاسو په لومړي ځل ښکلا مجله چاپ کړه، اوس مو بیا چاپ کړې، یعنی د دویم ځل د فعالیت پیل وشو، اړتیا څه وه چې ښکلا مجله دې چاپ شي؟
په هغه وخت کې لا شخصا زما سره دا تشویش نه و چې دا درېدل، ځکه چې هغه فرهنګي غوړېدا او فرهنګي فعالیتونه خورا ډېر په ټول افغانستان کې، مجلې او رسنۍ دا ټولې خورا زیاتې سوي، نو د کمی احساس نه کېدی. بیا له بده مرغه د وخت په تیرېدو سره په ټول افغانستان کې د فرهنګي وضعیت ډېر مرجوان دي سو. زموږ د ملګرو هیڅ وخت د ذهن نه وتلی او د دې مجلې بیا خبرېدې همیشه ارمان وو او دا ضرورت ورځ په ورځ ډېرې دی. ورځ په ورځ چې فرهنګي فعالیتونه کمېدل، رسنۍ کمېدلې او د نړیواله توجه د افغانستان کمېدل، نو هغه فنډونه وو، پروژې وو، مرستې دا هم کمېدلې او اکثره هغه رسنۍ چې د پر نورو مرستو اتکا وه هغوی وتړل سولې. تاسو ته معلومه ده مسلسل دا خبرونه راتلل او اوس هم راځي چې دا ورځ په ورځ رسنۍ بندېږي. نو د ښکلا مجلې ضرورت ورځ په ورځ لا ډېر محسوسېدی او زموږ ملګرو به دا فکر کوي چې یو ملت چې هغه د 5000 کلن تاریخ ولري او د 20مې پیړۍ په امکاناتو کې په ټول افغانستان کې یو علمي فرهنګي ژورنال ونه لري. ان تاسو پوهیږئ دا وخت نه په دولتي ساتنه نه په خصوصي ساتنه یو علمي فرهنګي ژورنال په ټول افغانستان کې نشته. دا ډېر دردونکې ده، د ملت لپاره ډېره لویه فاجعه ده. له بده مرغه زموږ ملت چې دی هغه په هغه اقتصادي بحرانونو، په امنیتي بحرانونو، ټولنیزو بحرانونو مصروف دی، دغه مانوي بحرانونو ته اصلا د چا فکر نه وي. دا نه په نړیواله توګه باندې توجه وسوله، مانوي اړخ نه په دولتي ساتنه باندې، نو دغه وضعیت ډیر خراب سو. اما زموږ ملګری خو متوجه و ځکه دغه کار او دغه تجربه او دغه مسلک چې تر هغه وخت یو ټولنه په فرهنګي لحاظ شیرازی ته ونه رسیږي، نو هغه نه په سیاسي لحاظ باندې، نه په ډیموکراتیک لحاظ باندې دا وده کولای شي. کله چې یو ملت ډیموکراتیک نظام ولري، هلته باید فرهنګي پشتوانه ولري، اقتصادي پشتوانه ولري. متاسفانه زموږ فرهنګي پایه د لوی سره څخه ډیره ضعیفه وه. نو په هر صورت دغه د دغه اشد ضرورت احساس وو چې ملګرو بیا هڅه وکړله او دا مجله بیا را پیل کړله او دا ژمنه سره وکړله چې موږ باید په بهر او په داخل کې د افغانستان د ټول افغانانو څخه هیله وکړو چې حد اقل یعنی دوغونه د میاشتې دومره کومک وکړي چې هیڅ پر دې باندې ونه غمیږي. مثلا کلس گونوی که 500 گونوی خو هغه دې مسلسل او دوامداري چې د مجله ور باندې وچلیږي او دا یو ډیر اشد ضرورت دی. ډیر افغانان کور ودان بیا تیر تجربه ته په پام سره دا تجربه م بیا هم کامیاب و همکاري وکړه. لومړی غنه چاپس ول اغلب د مرغ چې د مجله د لومړی غنی د ترتیب په وخت کې په افغانستان کې بیا د دې د جنگ او د بحران او د بدبختی یو ډیر لوی سفر ولر سوي ده. زه داسې ګومان کوم که دغه څپه هغه وخت کې راولاړ سوې وای د دغه ښکلا مجلې اوله ګڼه به ناممکنه وه. دا هلته په ګمرک کې وو، په لاره کې وو، په موټرونو ترانسپورټ کې بنده پاتې سوله، ډېره ناوخته راورسېده. په هر صورت چې هر څومره وضعیت بحراني کېږي او هر څومره وضعیت خرابېږي، د دې یو علت بدایي چې موږ په فرهنګي لحاظ باندې وده نه ده کړې، زموږ فرهنګ نه دی غوړېدلی او د فرهنګ د ودې په نتیجه کې زموږ ذهنونه نه دي روښانه شوي. کله چې زموږ ذهنونه نه روښانه شوي او د ذهن د روښانتیا لپاره د متن تولید نه، د فکر تولید نه، د علم تولید نه، نو ذهن نه روښانه کېږي. چې ذهن روښانه نه، تاریک پاتې سو، نتیجه به یې همدغه بحرانونه او بدبختي راوځي.
تاسو یادونه وکړه چې وضعیت ښه نه دی، نو په دغه سی وضعیت کې تاسو بیا ښکلا مجله را پیل کړې. ستاسو په نظر دا مجله به بیا تر کله خپرېږي؟ یعنی د پخوا په سیر خو به بیا یو ځن پکې نه رامنځته کېږي چې دا مجله دې چاپ نه شي.
موږ خپله په دې باور یو، زموږ ملګري په دې باور دي چې دغه بحرانونه باید زموږ حوصله و نه ځپي، حتی نور مهم متعهد کې، نور مهم خپل مسؤلیت ته متوجه کې چې هر کم شرایط وي باید لاس پښې ووهو او ټول افغانان باید په بهر او په داخل کې لاس پښې ووهي چې په هر رقم کې دای سي د علم او د متن او د فکر د تولید لپاره باید د ذهني روښانتیا لپاره لاس پښې ووهي په هر رقم شرایطو کې. ځکه چې کدا کار ونه کو دغه شرایط به خپل بدل نه کو، د بدلیدو لپاره یې فرهنګي زمينه رامنځته نه کو، موږ به نور هم غرق کیږو، نور به هم خرابېږو. دغه لوی ضرورت په پام سره مجله بیا پیل سول. خو د افغانستان شرایط داسې دي چې سړی دې ته پیشبیني نسی کولای چې څونه سړی مخ ته تللی شي. اما تر هغه وخته پورې چې په انسان کې سا وچونیږي، تر هغه وخته پورې چې لاس پښې خوځولای شي، باید لاس پښې خوځولو څخه لاس وانخلي. نو موږ هم دغه سی اراده کړې ده، خدای دې وکړي چې د افغانستان وضعیت لا ډیر خراب نسی او سمې خواته ولاړ شي او کولای شو چې د فرهنګي شیرازي لپاره یو څه وکولای شو.
ست
سید فخر الدین هاشمی لا تیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوې دي. تازه د لارې ملګری په نوم ماشومانو ته کیسیز کتاب چاپ شوی. لا ښاغلی هاشمی سر مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
ما دی ماشوم د ادبیاتو په برخه کې تقریبا دروسه و کتابه چاپ شوې دي. درې په 2015 کال کې چاپ شول د ماشومانو د خودیتوب ټولي اسي د چیلډرن لخوا چاپ شول چې نثر او نظم او ماشومانو ته کیسې او ماشومانو ته ترانې او شعرونه. بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو د افغانستان ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو. بیا یو اوس نوې تازه کتاب زما د افغانستان ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام دی د لارې ملګری. دا کتاب چې د هیواد صاحب محترم د هغو ماشومانو ته دی چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي، مطلب یې دا دی چې نوی په مکتب کې شاملېږي لکه د اول سیم شاګردان. دا دوی ته لیکل شوی دی، یوه یوه جمله ده، یوازې ډېرې خبرې په تصویر باندې دي چې یو ماشوم څنګه خپل کور تر ښوونځي پورې لاړ شي. په لار کې منسل منډې ونه وهي، په لار کې سړک راځي، سړک څنګه دوی وګوري، هغه ټرافیکي موټرې دغو سره څنګه آشنا سي، څنګه ځان خوندي کړي، څنګه ښوونځي ته لاړ سي. نن سبا ته لیدلې د ښوونځیو مخ ته قسم قسم شیان خرڅېږي، د خو پیرکي او بلا او بتري. ماشوم خپل سي هغه به نیم نه پوهېږي چې وخورم شي نه وخورم، زاړه خواړم پرې خرڅېږي، ماشوم ناروغېږي. په دې کتاب کې یوه پیغامونه داسې وړه وړه لکه پوړو کې هغه مالګه غونته ورته اچول سوي دي چې دوی پوه سي. او زمين کې مې هغه ځینې شاګردان د مکتب د اولې یا دومې ورځې اولې میاشتې نه ډېر ډاریږي، له استاد ډاریږي، غلطه په هوای ورکړ سوی وي چې وال کېږي. هلته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس راتېروي. بیا دوی په تصویر کې موږ مالیکلی دی په اجتماع لیکلی، بیا تصویر عین شی د ور سره چې دوی منظم ټولګي ته نه ناوځي، یو یو په یو لیک کې یا یو استو لیک کې. زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان یو دم بم سیم پر منډه کړل، څوک به وګرځیدل، کمزورې به وګرځي، زورور به ټول په سر روان. زمونږ کې مې دغه مرته لیکلی چې تاسو ګوره د الیکان د انجونی والیکان لین مکتب ته نه ناوځي، سین ته ټولګي ته، تاسو هم دغه سلاړ سي، یو بل مټه لکوي مثال په نوبت سره لاړ سي. دغه لکور او تر خوونځي ماشوم خو هر شي ته ماشوم د خپل بوټ تارونم نشي تړلی، دا څنګه موږ ورزده کو؟ نو دا کتاب خپل تصویري خبري ورته کوي. یو وړه جمله ممکن دی خپل ونه لولي، او څوک وایي چې ماشوم اول سیم شاګرد کله جمله لوستای شي. هدي کورنوي ورونه او خوندې میندې کې چرته تعلیم ولري، دیغه په مرسته دا کتاب کورته وایي. یو خو به د لارې ملګری یو جنې دی، یو الک ده، هغه ټولنه کې به زموږ زغم پیدا شي چې موږ له ځان سره جنسیتي مسایل چې زموږ دی هغه هم باید وزغمو. یو الک جنۍ ملګری کېدای سي د ټولګي د لارې، دغه شته مې نظر ورکړی. خو دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مې ارزو کړ درته، لکه په وړو کې مالګه، لکه په مڼه کې هغه ذائقه. مشکل لکه ماشوم خو وچ پیغام نه وراخلي. نو دغه کتاب مې استاد چاپ شوی چې دا اوس ما په اړه خبرې درته وکړم.
ستاسو په نظر ماشوم ته چې کیسه لیکل کېږي کوم مسائل ته باید ډیر پام وشي؟
ډیر یو عالی سوال ده. ما زه ډیر لیکوال پیژنم چې دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیاتو ته لیکل کړي دي، خو هغه د ماشوم لپاره نه، د لویانو لپاره ای. اصلا زه د ماشوم نه پیژنې دي. کله چې ته ماشوم نه پیژنې، کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه خبر، هغه څوک هغه چا لیکلي دي وایي څوک چې ماشوم ته لیکل کوي خپله د ورځان ماشوم کې بیا د لیکل وکړي. موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه دوی پیغام د ماشوم نه ډېر سترې. یو عادي کیسه درته کوم، د یو چا کیسه راته کوله وایي، د پلاني خان کره تللی وم، خپل زوی ته نصیحت کاوه، ډېر داسې دروند نصیحت، داسې به نه کوې، داسې به نه کوې، دا به وکړي. وایي ما ورته وویل چې دا خو دې څه کې دی؟ وایي دا مې زوی دی. ما ورته زوی خو دې نه ده، دا خو دې نیکه ده، ځکه دا کومې تقاضي سته لري، دا د ماشوم چې نه، دا باید له نیکه نه سړی ولري. ځکه ته اوس نو د ماشوم په ژبه سې ته پوه نه سې، د ماشوم په هغه ژوند سې ته ونه، ماشوم له چاپېریال سره مینه لري. ماشوم واړه واړه مسالې ته متوجه کیږي، د دوی نظر ډېر تیز ده لملویانو نه. کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي، د ماشوم چاپېریال دی وپیژني، د ماشوم هیلې دی وپیژني، د ماشوم هغه تنکي خواهشات دی وپیژني، بیا دې وګوري چې د ماشوم ستونزې څه شي دي. لکه ګوره ما مخکې یو خبره وکړه چې ماشوم د بوش طرف خپله نسي تړلی. یو موضوع ده که څوک له دې کې کومک ورسره وکړي، او دا په ساده لفظونو ورته ووایي، تصویري کې ممکن ماشوم یې بله ورځ دکړي. ماشوم لږ
شي سره مینه لري چې د دې ته ذهني ستل لوړ نه وي. اوس بدبختانه زموږ په تعلیمي نصاب کې د مکتب کتابونه دروخل د څلرن سیم کتاب یې غوړز راخسته یو زما دی بچی د څلرن سیم کړه هغه چې ماول واستغه د دې ذهني ستل ډېر لوړ دغه ما یو مثال در کوم چې ماشوم ته د دوی د ذهني او د علمي ستل لوړی خبر کی کله چې ته د ماشوم چاپیریال وپیژنې کله چې د ماشوم تنکی هلی وپیژنې بیا ته کولای شي چې ځان ماشوم کې او دیغه وړې وړې کیسې دی خپل ځان ته ماشوم خپل هم د ادبیات لري
یعنی تاسو دا وایئ چې باید ماشوم سره پات شي لندې
زه خپل ماشوم کله کیسې لیکلې دي ته یقین وکم زماک زه چې کله کیسه ما جوړه کړې ده لیکلې مې د بیا مې د نقل پشانې د کیسې پشانې خپل بچ لورګانو زمانو ته ویلې دي چې دا راته هیڅ کله ما یریږي زه وښنه لرم چې وسی ولیکم بیا دې راته وایي بیا چې دې راته وایي کله کله نواوري پکې کړي یو نو شه دی پکې زپ کړي چې تر ما یې خي بیا غزه کمپیوټر کې ولیکم زمان زو ده دا فارین بچې دا ډېر ښه کار وکړه کنه زه اوس په کیسه مثال کار کوم چې هغه په شاکه ولای نو سم خو د پښو بچیان دي کدي خیال کړی خدل تاسو سره سفتیږي او سند مې پاتې ول ول څه بده کس کار نه کوي کدي خیال کړی یو ورځ مې ماته یو بچی ویلې لیمنې مې ډېر وړو کې د سلور کله نه ده و یا با ملا و دا زمون کر پښو بچان را وړي اوس نست قبل کوړته وړي دا ولی په دې باندې ډېر سوچ دی کړو دا ولی ګور ولی کې ډېر زور ماته دې موضوع را کړل دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیم لیکلې نه دې ما ولی پښو خپل بچم څو کورو ګرځي کلمو په دې غور کړی ماشومې په دې غور کړی زما غوښتل چې راځه دې ته د سلار نه ورسه چې دا کورونه دې څو کسان اور ماری پکې چې ته یو دې ترکان کور د زبې ترکانی دې ته ور یاد کم یو کیسه وو پیژنې یو دې استاد کور ده چې دا استاد په یو کې ته سړی دې چې د کتابخانه لري چې دې کتابخانی سره آشناس یو دې اشپس کور ده چې هغه د پښې ډېر خوشاله د سره بچیانو رنگا رنگ شیان پخېږي نو عرض مې د بیرته قبول مسلې تر اعظم کنه چې نو ماشومان سره خپل ډېر خوشاین دي زه فکر کوم کزه د خپل لارې ته دوام ورکم او ژوند وفا وکي زما د ماشوم په لپاره که زما څومره کتابونه چاپ سي نیمې سوجي به زما د اولادونو اله کده لیمې چرته ویل چې د پښو د بچان ولي ګرځي
هاشمي صاحب تاسو ویل چې کله کیسه لیکي به خپل خپل ماشومان ته وایي هغه بیرته درته وایي ماشوم چې کله بیرته کیسه درته کوي کېدې شي مثال هغه د بینې کتون ته ډیر پامونه کړی هغه خپل جواب خپل کیسه وکړي نو ستاسو په نظر ماشوم ته چې کله کیسه لیکل کیږي هڅه باید وشي چې اوس ادبي وي کنه هغه د ماشوم په جواب وي ک مثال هغه د ادبي جواب خواږه پکې نه وي یا تشبيه استعاره
سم پکې نه وي یو څه مترم کې ډیر ادبي او ادبي او کې بیا مشکل فسند کې یاد وزارت خارجه جواب زنه جوړ کې بیا ماشوم نه اور باندې پیږي ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده ماته خوان را کړی چې دا خو کله چې ماشوم زما بچی یا لو زو یا غرب دل د ماته بیا ویل دي یو عجبه سکخت په کې کړای دا هغه شی لمانه لګ یا شاعرانه سوی یو یا ادیبانه سوی یو یا اخباری سوی یو یا ژورنالیست دي زبوا دوی ماته په ماشومانه زبا مغه سر بل رقم ویلي هغه دوی لا جمله بیا ما را وښتله او ځان سره می یاداش کړ چې زبا دا داسې تغییر ورکوم نو د ماشوم هر لیکوال کوي زه خوري وروړو کوي سړی نور خرګو چتو چت خلک دي ټوله نه کیسته که غواړي چې ماشوم سره ماشوم ته لیکل وکي له ماشومانو سره دی پاتې سي سوژه بوم ولادي در کې کته سوژه نه لري فکر بوم دی در کې او خپل ضرورتونه ماشوم نه ټوله نه سره ویل طبيعت سره تړلې یو موجود ده نو کده ته له طبيعت یو شی را واخلي ډیر به خوښ یو که ماشوم ته کیسه اوس زما بچی ده ما څنګه وز څنګه وتنه دم چې دا ما په خبرو را وستل وستل کې کتاب لولي و وجه دغه چې ما بده ته ویل چې نن ما ته د گیډړي بچیانو او گیډړي اول را لګل چې ما بچیانو ته لیمر اولیږي چې درس ورکي ته دومره تکړه ګور تر شلو دي حساب زده کړی ده لیمه ما دې ته تشویق کړ چې تر شلو می حساب زده کې په دې و مې چې دا به اور د گیډړي اولادونو بچیانو ته سبق ورخی دا کې دې سړي وړي خبرې د دین اوردن کې و خان زما خبرو چې دا سړی څنګه لیوان خو کله چې ته د ماشوم ادبیات تخلیکې نو بیا به نه وچ نسیتونه نه کوي بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې غټ غټ تقاضا یې به نه ځینې کوي پرېږدي چې ماشوم هغه ماشوم نه و ماشومتوب نه اخلي نو دغه هغه ځانګړتیاوې دي چې ته دې ته متوجه اوسې او که ته لویانو ته کیسه لیکې بیا خو دې خدای دې وبخیري نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناولونه نه بیا هلته هاشمي څوک څه کوي
تاسو ته وایي چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشي هغه هغه دنیا ته چې هلته مثال حیوانات هم پکې غږیږي ځنګل
زما خبره دې اسانه کړل زما هغه دې ټول جملې دې اسان خو لیک دې خبره را کړله د ماشومانو د رښتیا وایي د ماشوم په دنیا کې کې ورته چې مرغۍ دې سره تویلې دې منی بحث نه در سره کوي چې مرغۍ چیرته بیا خبرې کوي خو که زه تاسو ته ماته پورې خاندې وایي چې مرغۍ چیرې خبرې کړي ماشوم د ماشوم په دنیا کې ټول حیوانات غږیږي او که دغه شایان د حیواناتو په ځای تر بدوی تراسی چې مثال اوس خپل خپل بچی بوله او مکتب کې شامل کړه یا سوینن خپل بچی بوله او کلمو کتابچه ورته واخسل دا ډیر ډیر اثر پرې باسي او د ماشوم هغه نړۍ ته ورنږدې کېدل دي کله چې د ماشوم نړۍ ته نه وتلی بیا خو باتمن یو سره باسي زه خپل کتاب نه یادوم ما چې د تاسو کتاب تم د ماشوم د ادبیاتو لیکوال یا د اغلې نیمه غنی کتابونه وړي یا د استاد سحر صاحب کتابونه یا د نورو لیکوالو کتابونه مې کور ته وړي یا د استاد زغم کتابونه مې کور ته وړي ته یقین وکړه زموږ په کور کې تر ټولو زیات لوستل کې کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د کتاب ځکه خو زه خو یو سړی یم زه به یو چا ناول راواخم یا به خلاص یم خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما د تاسو کې یا د نورو لیکوالو وړي دي هغه ورسره دي ټول یا دلته یو بله ګټه موخه کوو د تا ټولنه له همدغه ځای نه په کتاب اموخته کیږي په کتاب سره عادت کیږي نو که دې برخې ته کار وسي ډېره به ښه سي
ډېره زیاته مننه
خدای دې خوشحاله کړه سلامت اوسئ
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
خوشحال فکری بهیر چې وکاله مخ کې فعالیت پیل کړی وو د دې بهیر بنسټګر وایي په کابل کې د نورو ادبي بهیرونو ترڅنګ خوشحال فکری بهیر ذکر پیل کړ چې ځوانانو ته د ادبیاتو ورهاخوا په ډیرو نورو موضوعاتو د بحث زمينه برابر کړی د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر ډاکټر خوشحال روحي وایي د بهیر وکلن فعالیت ګټور وو او د فکر په تولید او نورو ته پر رسولو کې ځوانانو ته یو ښه فرصت برابر کړی دی ل ډاکټر خوشحال روحي سره مو مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ترا بولم
ډاکټر صاحب خوشحال فکری بهیر راپیل څنګه شو یعنی کوم ضرورت یا کوم انګیزه باعث و چې تاسو دغه بهیر راپیل کړ
ډیر مننه خوشحال بابا فکری بهیر موږ دلته لنی کې مرغه بلابل بهیرونه درلودل خو زیاتره دغه بهیرونه ټولنه یا بنسټونه د ادبی نو ټوله توجه په غبندې و ادبیاتو باندې مونږ یو زیات شمیر ځوانان دغه سوو چې دوی غوښتل چې په نورو ټولنیزو مسایلو باندې ځین نور علمي مسایلو باندې بحثونه وکړي ملي مسایلو باندې بحثونه وکړي نو دغه یو فورم ترتیا و د دې ترڅنګ چې ادبی فورمونه هغه خپل ارزښت لري هغه تکامل او بل ارتیا و اما دې ترڅنګ دا یو فورم تم ضرورت و چې هغه په ملي ستراتیژیکو مسایلو باندې په علمي مسایلو باندې او همدارس د ظرفیت جوړونې لکه د لیډرشپ او مدیریت د تورت ځین مسایلو باندې هم دا بحث وشي نو دغه ارتیا پر بنسټ باندې شاوخوا وکاله مخکي خوشحال بابا فکری بهیر ته پیل شو او هر پنځشنبه یعنی هر اونۍ د منظمې غونډې روانې وي نو دا اونۍ د 350 غونډې شاوخوا وهم کلیزه کېده نو تر دې ځای موږ راورسېدلو
ډاکټر صاحب ډېر بهیرونه یا ټولنې چې جوړې شي یو څه وخت چې غونډې وکړي بیا وروسته نه وي خو خوشحال فکری بهیر چې تر دې ځای راورسېدلای علت څه و چې تر اوسه پورې نه دی درېدلی
زه فکر کوم چې یو خو یو متحد ټیم و په دې کې یو داسې ټیم و چې په دې کې هدف د امتیاز نه بلکې هدف د خدمت و نو هغه د پاچا خان خبره چې اختلاف په خدمت کې ناراضي نو چون دلته د اول ورځ نه هدف دا و چې څنګه موږ یو خدمت وکړو او بل هغه دوستان چې د دې بهیر د چلولو ملای تړلې و او اکثر ډیر متحد او مخلص خلکو نو زه فکر کوم چې یو خدای مسله و او بل دا و چې د کوم مسایل چې دلته مطرح کیدل د کوم موضوعات چې دلته مطرح کیدل دا سوه چې د ځوانانو تند موجوده و یعنی دا د ځوانانو تند ته ځواب ویلو او هر چا په دغه مسایلو کې خپل دلچسپي درلودل او یو ډول ځینځ دکړه کړي نو په دې سبب باندې فکر کوم چې یو مهم عامل هم دغه
په کوم مسایلو ډیر تمرکز شوی چې دلته بحثونه پیښ شوی
یو خو مجموع کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو جوړک دغه سوچ یو په دې کې تحلیل وو او یو په دې کې د یو کتاب معرفي وو یو کتاب چې لیکل شوی وو یا بجبرل شوی وو په خپل لیکوال او خپل ژباړون کې بغوړند کول او د ترڅنګ په ځینو مهمو موضوعاتو باندې به پریزنټیشنونه دلته وړاندې کړل نو په مجموع کې د جوړښت به دغه سو اگر چې په ورسره وختو کې موږ کوشش دا وکړو چې هر غونډه یو مشخص موضوع ته وکړو ځانګړی کو نو په ورسره وختو کې دا تغیر پکې راغلی دی په دې کې بیل بیل مسایل وو یعنی یو استقامت نو په دې کې ملي ستراتیژیک مسایل وو په دې کې اقتصادي مسایل وو په دې کې د ځوانانو د ظرفیت جوړونې ډېر موضوعات دغه سو چې ځوانانو هغه ته ډېر سخت اړتیا لرله چې دوی سره مرسته کولای چې دوی څنګه وروزل شي نو په دې باندې تمرکز وو نو یعنی د اقتصادي د ټولنیزو د فرهنګي دغه ټول مسایل په دې کې یعنی یو غیږ ډېره پراخه وه او خو زیاتره هغه د علمي اړخ نه دغه موضوعات مطرح کېدل او بیا د بحثونو لپاره زمینه مسایل دي نو یعنی غیږ د دې موضوعات ډېر پراخه او متنوع وه
یو څوک خوشحال فکری بهیر ته نه وی راغلی، یعنی هغه څه ډول یو تصویر د غونډې له دننه ورکولی شو، یعنی دا غونډه چې څنګه پیلېده او بیا پای ته رسیده، یعنی څه ډول مخکې تله، کوم اصول یا کوم پرنسپ و چې په هغه اساس باندې دا غونډه مخکې تله؟
یو خو دا و چې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو مالکیت د مشخص کوم کړي سره نو مونږ کوشش کولو چې زمينه دې ته مسایدو کو چې هر څوک یو ډول نه یو ډول په دې کې برخه واخلي، یو څوک غونډه وچلوي، یو څوک تحلیل وړاندې کوي، یو څوک کتاب معرفي کوي، یو څوک پرزنټیشن ورکي، یو څوک گزارش ولیکي. یعنی مونږ کوشش کولو ډېر په هدفمند ډول سره چې ځوانان په دې کې وروزل شي. بل دا و چې معلومات شریکېدل، منتدا دغه معلومات یوازې د یوې زاویې نه وو، دا د مختلفو زاویو نه وو، کېدای شي هغه زاویه به زما خوښېده یا به نه خوښېده. یعنی ډېر مهمه خبره دا وه چې دغه مسایل به مطرح کېدل پکې، چې لومړي ځل دپاره به مونږ اورېدل هغه همیشه کلیشي شکل سره کوم موضوعات چې مونږ همیشه اخیستي وو. مونږ دا ځل هغه انګریزي کې اصطلاح ده چې اوټ آف باکس، دا ځل یې نه کاملا هغه شکل چې مونږ فکر کولو، هغه دودیز شکل نه څه نوې خبرې هم دلته اورېدلې، او دلته دغه زغم پیدا کېدلو چې مختلف دغه نظریات چې ما تر اوسه زما دپاره ته د ملل وړ نه وو، هغه نظریات دلته واورو، په اړه باندې فکر وکړو. ډېره مهمه خبره دا وه چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل، دوی سره پوښتنې پیدا کېدلې، او که نه نو که ځواب نه پیدا کېدل نو دوی به په نورو غونډو کې او یا به په خپلو هڅو باندې دغه پوښتنو دپاره ځوابونه پیدا کول. یعنی فکري بهیر په دې معنی سره چې څنګه فکر وهڅوي، څنګه فکر تولید شي، دغه ډیره مهمه خبره وه. نو په دې سب زه فکر کوم چې هر غونډې نه وروسته ګډونوالو څه نوي پوښتنې ځان سره درلودلې، څه نوي خبرې اورېدلې وې چې پخوای نه وې اورېدلې. زه فکر کوم دا یوه ډیره مهمه ځانګړنه وه چې په دې بهیر کې موجوده. او د دې تر څنګ بهیر کې دا یوازې د معلوماتو د شریکولو فورم نه و، یو بله ډیره مهمه خبره دا وه چې دغه د اړیکو د نیټورکینګ یو ډیر مهم فورم دا یو. او دویمه خبره دا وه چې دلته د یو شمېر داسې کدرونه وو چې د غمیو په څیر باندې اچھا خبره چې د ایرو لاندې پټ وو، دا یو سټیج وو چې دغه ځای نه د مطرح شي دغه کدرونه، داسې کدرونه وو چې دوی ته د سټیج نو مسایل شوی. او زه تاسو ته په ډاډه زړه ویلی شم چې د خوشحال بابا فکری بهیر نه په ملي کچه باندې کدرونه مطرح شول، یعنی خو چا نه پیژندل ما له دې ځای نه، او د هیواد په کچه باندې ملي شخصیتونه دلته غوښ له دې ځای نه مطرح شول. منظور دا ده چې دلته یو سټیج وو چې استعدادونه له دې ځای نه مطرح کېدلو، غوړېدلو، د زمينه ورته مسایل دي.
ډاکټر صاحب، ځینې وخت تاسو هم کېږي چې غونډه کېږي خو هغه خبرې چې کېږي هغه یو سره مخ غونډې محدودې پات کېږي، یعنی بهر خلکو ته نه رسیږي. په خوشحال فکری بهیر کې کوم بحثونه شوي، کومې ویناوې شوي، کوم پریزنټیشنونه وړاندې شوي دي، دا یعنی بهر هم خپاره شوي وی داسې، یعنی نور خلکو هم استفاده ترې کړې، خصوصا هغه کسانو چې غونډې ته نه راتلل یا لری و نشوي کولای چې په دې غونډو کې ګډون وکړي.
بالکل رب، ځینې ویناو چې په آزاد ډول سره هغه طبي خبره چې ورسته دی هغه شریکېدل بل مشکل وو، یعنی په چاپی بڼه باندې یا چون آزاد ویناو هغه پرنشنونه چې مخکې نه چمتو شي وو هغه پرنشنونه وخت په موږ دوستانو سره شریکول. اما تر ټولو مهمه هغه دا و چې موږ دا په لایو ډول سره د فیسبوک نه خبرول او دا په فیسبوک پاتې کېدل. نو یعنی که چا غوښتي د زموږ غونډې اوس هم تعقیبولی شي په فیسبوک کې خپل د خوشحال بابا فکری بهیر پاڼه ده او د هغې له لارې نه. اما اوس نوې چې موږ په دې باندې د خوشحال بابا فکری بنسټ د ایجاد سره د دپاره یوټیوب چینل جوړ شوی دی، او موږ غواړو چې پس د دې نه د هرې غونډې هغه ایډیټ شوې بڼه دا په هغه کې شریکه کړو چې دوستان وکولی شي چې کوم موضوعات چې دوی خوښ وي هغه تعقیب کړي او هر وخت چې غواړي تعقیب کړي. نو یوټیوب چینل انشاءالله جوړ شوی دی، ورته اوس نو دغه امکاناتو نه موږ استفاده کوو چې دوستان وکولی شي دنیا په ګوټ ګوټ کې د خوشحال بابا فکری غونډې تعقیب کړي.
روحي صاحب، مخکې تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د دغه بهیر ګټې خودلې، کله چې تاسو لومړی غونډه وکړه اوس یې کله ګورې نه 350 مه غونډه ده، تاسو ته جوت تاثیرات څه ښکار، یعنی د کوم تغییر باعث شوی دی دا فکری بهیر؟
ډیر مهمه خبره دا ده چې ډیر فکرونه جوړ شوي دي. زه کله چې د هغه دوستانو چې په پیل کې د بهیر پیل کړی وو د دوی هغه کومه سویه چې دوی د معلوماتو درلودله، د دوی هغه ځینې وړتیاوې چې مخصوص د ځوانانو په کچه، اوس یې زه مقایسه کوم، یو خو په دې کې ډېر زیات فرق راغلی دی. دویمه خبره دا ده چې هغه کوم ټیم چې موږ لرلو په پیل کې د غونډو جوړولو د مسایل چې زموږ دپاره د لږ ګران وو، او اوس یې چې زه ګورم هغه ټیم ډېر پیاوړی شوی دی، چې اوس یعنی دا نه ده چې یو کس یا دوه کس یا درې کس، دلته ماشاءالله یو ښه ټیم دی. خپله دغه ټیم جوړول دغه ډېره مهمه خبره ده چې داسې یو ټیم رامنځته شوی دی او بل دا چې په موضوعي لحاظ سره موضوعات اوس ډیر ژور شوي دي. په پیل کې مثلا موږ به د خبرونو په لنډیز باندې شروع کوله مجلس شروع کول، اما اوس دا په ډیر ژورو تحلیلونو باندې شروع کیږي. یعنی هر غونډه کې ډیر ژور علمي ملي موضوعات په دې کې مطرح کیږي، یعنی خپل د موضوعاتو مطرح کیدل په دې کې. او بل دا چې فکری بهیر اوس یو اعتبار رامنځته کړی دی، په خوا به د ویناوالو پیدا کول به زموږ لپاره سخت وو. کله به چې موږ چاته ویل په موضوع کې نو بهیر سره آشنا نو، اما اوس ډیر لوړ کچه علمي شخصیتونه، ملي شخصیتونه، ټولنیز شخصیتونه کله چې موږ غږ وکړو او کله چې دوی فرصت ولري نو دوی په خوشحالۍ سره حاضرې کې چې خپل معلومات موږ سره شریکي ګډون وکړي په غونډو کې. نو زه فکر کوم چې دا خپل اعتبار هم چې دم ډیر مهم خبره ده چې اوس دا په یو غو باندې بدل شوی دی، د اعتبار وړ فورم باندې بدل شوی دی.
وروسته پوښتنه روحي صاحب دا کوم چې راتلونکي پروګرامونه مو څه دي، یعنی بهیر په همدغه ډول روان وي کنه ځینې تغیرات په کې راځي؟
بهیر غونډه به دوام کوي، خو دې سره موږ یو بل کار چې اوس یو نوی پړاو ته داخل شو هغه د خوشحال بابا فکری بنسټ ایجاد ده، چې دا هم رسمن موږ د جواز واخیستلو او دا د یو فکری بنسټ یا تینک ټانک چې ورته وایي د به پس لیدنه څېړنې وکوي، دوی به تحقیقات کوي، دوی به تحلیلونه کوي او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډیرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې چا ورته پام نه دی په دې باندې موږ تمرکز وکړو، په دې باندې موږ څېړنې وکړو او په دې باندې تحلیلونه واته موږ وکولای شو چې دولتي، ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي سازمانونو ته، بنسټونو ته، اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو، شو ته خپل تحلیلونه ورسره واته دوی سره د ستراتیژي او د پالیسیو په جوړولو کې موږ مرسته وکړو. نه پس لیدنه به زمونږ یو اړخ د کار به دغه وي چې په منظم ډول سره به په مهم مسئلو باندې به تحقیق کېږي، څېړنه به کېږي، په هغې باندې به بحث به کېږي او همدا د خوشحال بابا فکري بهیر د فورم له لارې به د بحثونو دپاره به وړاندې کېږي. پس له دېنه چې په دې باندې بحثونه کېږي، غني کېږي، بیا به دا موږ په چاپي بڼه باندې دا به خپل هیوادوالو ته وړاندې کوو. او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسي میکرانو ته به هغه څوک چې د پالیسۍ په جوړولو کې کده د فرهنګي پالیسۍ دي، کده ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي دي، هغو سره به موږ د پالیسۍ په جوړولو کې مرسته کوو او دغه زموږ څېړنې به له دوی سره شریکېږي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5.
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د څېرې واقعیت په کې ښکاري. ځینې وخت په دې آینو کې راڅرګندېدونکي څېرې په وینو او ګردونو ککړې وي، خو د میرزا غالب خبره دا څېرې د دې پر ځای چې خپلې څېرې وینې او غبار لري کړي د آینې په پاکولو لګیا شي. د ډاکټر احسان الله درمل په یو نظم کې چې اوسې در اورو د تاریخ د آینې دا څېرې راخی. سبحونه جوړ کتاب ده، لیکل شوی په وینو هر یو باب ده، چې آړه وی زهاک ده، افراسیاب ده، چې آړه وی رستم ده او سهراب ده، پرسیدلې په وهمونو ګمانونو، مقدس لک نازل اسمانونو، د حکمت یو خبره پکې نشتا، تذکرہ د نزو غشو کمانونو. هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی، هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی، د مرګونو پټالونو زنګی دلی، لکابو د ابرها لخکر چاپیرا او اسونا په سرونو دنګی دلی، لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو، د وحشت ګلې د ژوند په ګلدانونو، تهدابونه په کړنګ د مکتبونو، دیوالونه په کیدنګ د زندانونو، د سرونو مینارونه پکې دنګ دي، د انسان د عظمت چلی پکې ړنګ دي، د کمزوري کپړې سپین بلوري جام دی، پکې سکلی زورور د غرور بنګ دي، اتلان پکې سرزوري جابران دي، د سرونو سوداګر ټول سرداران دي، ګډوي زهر په وینا د خوارانو، په غمیو پسې مړه لکه ماران دي.
ګرانو اوریدونکو دا واده دی ونی راډیو مجله چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې خبرونه خو وخت ولرئ. منزل ترسی دلے دے ہاں منزل منزل ترسی دلے دے منزل ترسی دلے دے ہاں منزل منزل ترسی دلے دے دلے دے چا
چاچی دا نور تخپل زړګي کور کې لیدلې دے هغه منزل منزل ترسي دلې دے هغه منزل منزل ترسي دلې دے سلو
د ازادي رادیو ژوندوی خبرونه ته پر دیش میرو زنګ وهلای سي 00422211205001 زموږ د سټوډیو بل شمیره ده 00420221205002